پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه، غرمه مو په خیر. تازه د رادیو خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د تخنیک په چارو کې را سره شفیق یار دی. خبرونه کې مو درته ډیر مطالب راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو نننۍ لوبه د باران له امله لغوه شوه. تمامه لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 پیل شوې وي. په ملبورن ښار کې د هوا د خرابوالي او دوامدار اورښت په سبب د لوبې د ترسروي چارواکو بلخره پریکړه وکړه چې لوبه لغوه اعلان کړي. په دې ترتیب ایرلند او افغانستان دواړو ته یوه نمره ورکړل شوه. ایرلند اوس د ای ګروپ په دویم مقام کې دی. افغانستان چې نمرې لوبه یې په انګلستان بایللې وه او دویم لوبه یې هم د باران له کبله له نیوزیلند سره لغوه شوه، د جدول په وروستي مقام کې دی. د افغانستان د ټیم کپتان محمد نبی وویل په دې خفه دی چې لوبه یې لغوه شوه، خو نورو روانو لوبو ته به په تمه وي. د افغانستان دوه نورې لوبې په نړیوال جام کې پاتې دي. د نومبر په اوله له سریلانکا سره په برسبن ښار کې مخ کېږي او د نومبر په څلورمه له استرالیا سره لوبه لري. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کیرن ډیکر په استانبول کې له افغانو سوداګرو ښځو سره کتلی دي. هغه له ډیکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د افغان ښځو سره په اقتصادي ننګونو او ځینو فرصتونو بحث کړی دی. هغه اندېښنه ښودلې ده چې د ښځینه او سوداګرو په وړاندې ننګونې زیاتې دي. د امریکا د سفارت د چارواکي ټینګار کړی چې افغان ښځې باید د دې په خبره هیڅکله پښان شي. پاکستانی چارواکی وایي له افغانستان سره سوداګري سکال دوچنده شوې ده. د پېښور د ګمرک مسؤول سهیل خان ازادي رادیو ته وویل سکال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې د افغانستان او پاکستان سوداګري 1.1 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د هغه په خبره تیر کال د اوړي په دریو میاشتو کې د سوداګري شاوخوا 1 میلیون ډالر وه. سوداګر بیا وایي سره له دې چې په وروستیو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی، خو تر دې مخکې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه خورا لوړه وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپاه پازارانو ځواکونو لخوا د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د خبریال رضا حقیقت نژاد د جنازې د تختولو له پیښې سره خپله کرکه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د فردا راډیو ته ویلي دي چې متحده ایالاتونه د هغو راپورونو په اړه خواشینی ده چې ایراني ځواکونو د رضا حقیقت نژاد جسد تختولی او په ایراني چارواکو یې غږ کوي چې ژر تر ژره دې د حقیقت نژاد مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري. پنځه څلوېښت کلن رضا حقیقت نژاد د اکتوبر په 18 په برلین کې مړ شو او جسد یې د اکتوبر په 25 د تدفین لپاره ایران ته انتقال شو. د راپورونو له مخې د هغه جسد د سپاه پازارانو د افسرانو لخوا نامعلوم ځای ته وړل شوی او ورک دی. د اکتوبر په 20 د حقیقت نژاد مور بیګم جان رئیسی په یوې ویډیویي بیان کې وویل چې ایرانی امنیتي ځواکونه دي د هغې د زوی جسد پیدا کړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویست پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره خبرې کړې دي. په چې په کومو مسایلو سره غږېدلې دي وړاندې په خبرونه کې په راپور کې به درته ولرو. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ د افغانستان 90% خلک په فقر کې ژوند کوي، خو له دې سره جوخت ورسره په زلها و خلک بیکاره شوي دي. له دوی یو شمیر سره موږ کیسې کړي دي چې دوی راته خپل ژوند داسې بیان کړي.
شرکتونه نسته، کاروبار نسته، نه کوم بل عاید شته. زول ډېره سخته سوې ده، خدای پاک دې رحم وکړي. زول ډېر په سختۍ تېروو.
غزنی کې د سنگ وهلو او آس غلولو سیالۍ پیل شوې دي. د دې سیالیو قهرمان آس کوم دی؟
دا خو هغه آس چې اول مقام یې غزنی ته ګټلی دی. تور توپان یې نوم دی. ما آس دی د ټول افغانستان په سطح لوبېدلی دی.
د اوکراین کړکیچ ته به هم تم شو. ملتیا
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ټویسټ وایي له حمید کرزي سره یې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ پر بیړنۍ اړتیا خبرې کړې دي. ښاغلی ویسټ ویلي دي افغانان د خپل هیواد د اقتصاد او راتلونکي په اړه ژوره اندېښنه لري. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر ترکیه کې له یو شمېر افغان ښځو سره له لیدنې وروسته ویلي دي ښکاري چې د فرصتونو پرتله ننګونې ډېرې زیاتې دي. چوسیات په دومې څرې مل نوور
په ترکیه کې د افغاني ډیالوګ لپاره د امریکا د پیل شوی هڅو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ له پخواني جمهور رئیس حمید کرزي سره غږېدلی. ویسټ تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني اړیکې جزئیات خپاره کړي او لیکي دوی د افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د رښتینی ملي ډیالوګ په بیړنۍ اړتیا خبرې کړي. ټام ویسټ زیاته کړې حمید کرزي ورسره د افغانستان د اقتصاد او د افغان ځوانانو د راتلونکي په اړه خپله ژوره اندېښنه شریکه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا دغه لوړ پوړی استازی زیاتوي د طالبانو لخوا د نجونو د ثانوي ښوونځیو بندولو له امله افغانستان شاتګ کوي. له همدې امله دا او کرزي سملاسي د نجونو د ښوونځیو په پرانیستو ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي هم په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي له ټام ویسټ سره یې په خبرو کې د افغانستان پر روانو حالاتو، اقتصادي وضعیت او د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر اړتیا نظر شریک کړی دی. هغه لیکلي دواړو لوریو د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو د متوسطه او لیسه ښوونځیو په ژر تر ژره پرانیستو ټینګار کړی. په ورته وخت کې ټام ویسټ وایي که څه هم نړیوالې ټولنې مټې بډوهلي چې افغانانو سره بشري مرستې وکړي خو طالبان باید خپل مسؤلیت مخته یوسي او نه یوازې دا چې په مرستو کې لاسوهنه کمه کړي بلکې داسې حکومت وکړي چې پانګوال راجذب او مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان بیرته کار ته راوغواړي. ټام ویسټ د افغانستان اوسنی وضعیت، ثبات او د خلکو ستونزو ته په اشاره لیکلي لا اوږده لار پاتې ده. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر کرن ډیکر چې اونۍ وړاندې له یو شمېر افغانانو سره د خبرو لپاره ترکیې ته تللی وایي هلته یې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له ځنوغوړیو سره کتلي. میرمن ډیکر نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دې لیدونو کې د افغانستان د اقتصادي ننګونو او فرصتونو په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي خو زیاتوي داسې ښکاري چې د فرصتونو په پرتله ننګونې ډېرې دي. خو طالبان بیا د افغانستان لپاره د دې نوي پیل شوي پړاو په اړه څه نه وایي. هغه پړاو چې ښکاري د یو داسې حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وي چې افغانان یې ومني او نړیوال مشروعیت هم پیدا کړي. د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه اوس مهال د افغانستان د اقتصادي او سیاسي سقوط په اړه خورا اندېښمنه ده. له همدې امله د افغانستان لپاره ټاکل شوي او استازو د دې هیواد په مسایلو کې ښکېلو لوریو سره کتنو او اړیکو نیولو ته زور ورکړی. خو په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث طالبان دي. هغوی چې لای د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې باور نه دی خپل کړی. د افغانانو د بشري حقونو خوندیتوب بله لویه مسله ده چې د طالبانو اوسنی رژیم یې تر پوښتنې لاندې راوستی. تازه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن یو ځل بیا ویلي طالبانو په پراخه کچه د افغانانو بشري حقونه نقض کړي دي خو طالبان یې نه مني او وایي د دوی له راتګ وروسته د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او دا ډول څرګندونې د ځان پر وړاندې پروپاګند بولي. خو توماس نیکلاسن بیا د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کارونو ته په اشاره وایي د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لغوه کولو او په آزادو رسنیو د محدودیت له وضع کولو وروسته د دوی چارې لا مهمې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي. د راپورونو له مخې لیکل شوي طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. جزئیات په دې راپور کې
خدای تمیل نیولې ده نو توکل به په خدای کوو. نور خو کومه هیله هم نسته او نور کوم عاید هم نسته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دوه کال نه ډېر کېږي چې وزګار یم، قرار کور کې هماره خوا ته لیزل کوم چې کېدای شي چېرته کار پیدا کوم. خو متاسفانه شرکتونه نسته، کاروبار نسته، نه کوم بل عاید شته. زون ډیره سخته سوی ده، خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیره وو. زمه امر روان دی او اوس ایران پاتې چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دبل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانونو او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
حال ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي عمارت ته وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو، او اوس چې هر ادارې ته ضرورته کار نه راکول کېږي
اصلا برای ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبایوه په دې هیواد کې په تېره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې وطنبایوه کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوې، ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلې، په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کوښښ کوي، او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې، چې په دې هېواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کېږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره کار کاوه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکی ویلی دی چې د تیر کال پر 30 کال د تورخم له لارې سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان پرون مشال راډیو ته ویل پاکستان 30 کال د تورخم له لارې له 100 میلیون ډالرو ډیر شیان افغانستان ته برامد کړي دي، خو سوداګر بیا وایي پخوا به تجارت خورا زیات وو او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعال شوی دی. تفصیل به د فرحات شینواری نوور.
په پیښور کې د پاکستان کسټم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 20 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو، او سږ کال دا صادرات 168 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90 میلیون ډالر برآمدات شوی، او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغه کې کافی اضافه شوی ده. تعداد چې ده دا 161 میلیون ډالر تا په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کم سامان راځي پاکستان ته، او پاغه باندې کم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي، ناغه کې مخه اضافه شوی ده، او تقریبا 3.2 میلیون ډالر تا رسیدلی ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه حد پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي، نو لاغي رئیس هلته بانکي نظام غیر فعال شوی، او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي، ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی. نو دی وجنا څومره تجاران چې دي، نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي، او داسې مارکیټینګ هم نشته. لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو، هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسټم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنت سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولي سنبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ له امله په دوه طرفه تجارت اثر پرېوځي او په کار د هلته سفري بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکي نظام کې د اصلاحات وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د اوکراین پوځ وایي روسیا د دنپرسین په ختیځه څنډه کې د خپلو پوځیانو په راغونډولو بوخته ده. داسې ښکاري چې دواړه لوري هغه څه ته په چمتووالي بوخت دي چې د اوکراین په جنوب کې د خرسون ښار پر سر کلیدي جګړه ګڼل کیږي. د اوکراین پوځ په ځینو ساحو کې د لسګونو روسي پوځیانو د وژل کېدو ادعا هم کوي. تفصیل به د سالم محمد سالی نه واورو.
د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز نن جمعه ویلي چې مسکو په خرسون سیمه کې د اوکراین د روانو ځوابي عملیاتو د زیانونو د جبران لپاره خپل څه باندې زر سرتیري سیمې ته لیږلي. دغه دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې د اشغالګرو ځواکونو قمانداني په خپل پرسونل کې د ورختایۍ د مخنیوي لپاره له هرې لارې هڅه کوي چې د خپلو پوځیانو مړینه پټه کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر زیاته کړې د خرسون سیمې په راسته خوا کې په موقتی اشغال سویو ساحو کې د دشمن ډلو د استحکاماتو نښې لیدل سوي چې څه باندې زر کسان هلته ګمارل سوي دي. دغه دفتر ویلي چې ملکیان په خرسون ښار کې د دنی پر سیند له راسته څنډو چپی څنډې ته روان دي. اوکراین د خرسون ښار او د هغه د مرکز د نیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. روسي ځواکونو دغه ساحې د جګړې په لومړۍ ورځو کې نیولې دي. اوکراینی ځواکونو خرسون له لویدیت څخه کله بند کړي او د دنی پر رود پراسته څنډه کې د روسیې پر پوځي اډه حمله کړي دي. چارواکي وایي سخته اراضي او بد هوا د دې سبب سوي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د پوځ عمده پرمختګ ځنډنه سي. خرسون له څلورو قسمن اشغال سوي ولایتونو څخه یو دی چې تیره میاشتې روسیې د نیولو ادعا وکړه. مسکو دا مهال یوازې پر هغه سیمه کنټرول لري چې کریمیا چاپ وزمې ته غځېدلې لار ورڅخه تیره سوې ده. دغه ورځ د دنی پر سیند پر خولۍ هم ولکا ټینګه کړې. دغه سیند اوکراین پر دو برخو سره ویشي. کریمیا هغه سیمه ده چې روسیې په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړله. په خرسون کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو پرون پنجشنبه ویلي چې له دې شاره څه باندې 10,000 کسان وتلي چې په هغو کې د مسکو لخوا ګمارل سوي محلي چارواکي هم شامل دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې ځواکونه یې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 44 روسي پوځیان وژلي او د دوی ځواکونو د وسلو یوه ډیپو او د مهماتو یوه زیرمه هم ویجاړه کړې ده. خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید سوې. د دې ترڅنګ د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد ګڼل کیږي ویلي چې په خرسون کې روانه اونۍ د اوکراین پر راکټي حملو کې د 23 سرتیری وژل سوي او 85 تنه نور ټپیان سوي دي. دا تبصره غیر عادي ځکه ګڼل کیږي چې مسکو پلو ځواکونه د جګړې په ډګر کې تر ډیره خپل مرګ ژوبله نه تاییدوي. په ختیځ سیمه دونیتس کې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو نن ویلي د روسیې پر راکټي حملو کې څلور ځایي اوسیدونکي هم وژل سوي دي. د اوکراین د انرژي پر سکتور د روسیې هوایی راکټي او د ډرون حملې د دې سبب سوي چې د اوکراین په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاته سي.
له خبرونو ورآخوا
په یو څو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه واورو، خو یادونه کوم چې د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د روغتیا د ژوند پروګرام لرو. نوریدلې مهیروي افغانستان پر طالبانو باور له لاسه ورکوي. دا د فایر ابزرور خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. د لیکنې لیکوال وړاندې وایي تاریخي او اوسني شواهد ښیي چې طالبان د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري او زیاتوي کله چې په 2001 کال کې طالبان له واکه لرې شول خلکو د دې نظام نسکورېدل ولمانځل او د لیکوال په وینا په میلیونونو کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شول. لیکوال وړاندې وایي برعکس تیر کال د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه زره افغانان د کابل پر هوایي ډګر ورټول شول او ګڼ افغانان له هېواده ووتل. لیکنه کې وړاندې راځي که څه هم طالبان په واک کې دي خو د دوی حکومتداري په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخ ده. د خبرونې په ټکو افغانستان د یو داسې بشري ناورین سره مخ دی چې 90% وګړي یې د خوړو امنیت نه لري او نږدې 90% وګړي یې په فقر کې ژوند کوي. خبرونه وړاندې وایي طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالرو پانګه چې په امریکا کې کنګل شوې ده ورته لاسرسی ومومي. نیویارک ټایمز روزپاڼې بیا د ظریف ډیزاین په نوم په کابل کې د افغان ښځو په لاس د جوړو شوو لباسونو او نورو زینتي توکو د یو کارځای په اړه لیکنه کړې ده. دا ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای په 2005 کال کې د کابل د یوې بهر میشتې اوسیدونکي زلیخا شیرزاد لخوا تاسیس شو چې د ورځپاڼې په وینا له کلونو راهیسې د لباسونو او نورو زینتي توکو په جوړولو د افغانستان بډایه عنعنوي هنري ژوندی ساتلی دی. زلیخا چې اوس په نیویارک کې اوسیږي نیویارک ټایمز ته یې ویلي دي د دوی کاروبار په وروستیو کې ورو شوی خو اوس هم د میاشتې د شپېتو په شاوخوا کې لاسي صنایع جوړوي. ورځپاڼه په یو بل ځای کې وایي د ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای د شپږو خیاطانو په ګډون 20 کارکوونکي لري او همدارنګه 40 تنه نور ورسره له کورونو کار کوي. میرمن شیرزاد نیویارک ټایمز ته ویلي دي د دې کارکوونکي ډیری ښځې دي چې د دوی لخوا د لاسي توکو د جوړولو روزنه ورکړل شوې ده. ورځپاڼه همدارنګه په پاریس کې د آسیایي هنرونو په ملي موزیم کې د هغه نندارتون یادونه کوي چېرته چې د افغان ښځو په لاس جوړ شوي د ظریف کار ځای لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. ورځپاڼه وایي په پاریس کې د افغان ښځو د لاسي صنایعو دا نندارتون د فبروري تر شپږمې نېټې دوام کوي. اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګڼ شمېر سانګې وهونکي او آس اسخلوونکي له اولمپیک کمیټې څخه د اسونو د روزنې مسلکي میدانونو او آس پرو ته نورې اسانتیاوې غواړي. دوی وایي د دغه لوبو لوبغاړو ته د هم لکه د نورو په نورو لوبغاړو په څیر نورو هیوادونو ته د سفر کولو او هلته د سیالیو زمینه برابره شي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیانو کې د هیواد د 24 ولایتونو د اسخلوونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل شوه او په څلورمه نیټه پای ته ورسېده. غزنی په کې لومړی مقام ګټلی و. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اولمپیک امریت په انګړ کې یو تور اس ولاړ دی. د اس په غاړه کې سره شنه او نور رنګه د ګلانو هارونه راځوړندې ښکارېږي لکه بریا چې راوړې وي.
دا خو اساسي اول مقام غزنی ته ګټلی دی. تور توپان نوم د ما استه د ټول افغانستان په سطح لوبېدلی دی.
دلته ګڼ شمېر سپاره هم سره راټول شوي او یو بل ته د بریالیتوب مبارکي ورکوي. دوی هم دغه وخت له بامیانو ولایت څخه د یوې سترې سیالۍ له بریا څخه وروسته رارسېدلي. په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په بامیان ولایت کې د هیواد د 24 ولایتونو د اس ځغلوونکو ترمنځ یوه سیالۍ پیل او په څلورمه نیټه یې پای ته ورسېده. په دغه سیالۍ کې د غزنی اندړو ولسوالۍ ملا مشک عالم لوبډلې لومړی مقام ګټلی. د دغه سپرو په خبره چې د بامیان ولایت دغه سیالۍ ته په زرګونه کسان سپاره د طالبانو حکومت چارواکي او نندارچیان راغلي وو او لوبه یې په چکچکو بدرګه کوله. فتح محمد شلګروال په غزنی کې د ملا مشکی عالم غازی لوبډلې لوبډل مشر دی. نوموړی دغه بریا د ټولو غزنی میشتو لپاره ویاړ بولي، خو غوښتنه کوي چې له دوی سره دې مرسته وسي. ښاغلی شلګروال زیاتوي، د اسانو روزنه، مسلکي میدانونه، اسپرو ته نورې اسانتیاوې هغه څه دي چې سنګ وهونکي ورته اړتیا لري، خو تر څنګ نورو هیوادونو ته سفرونه او هلته سیالۍ پر لار اچول هغه څه دي چې باید ورته زمینه برابره سي. د ده په باور وطن ته به ویاړونه راوړي.
موږ له ټولو دولت او له ټولو خلکو څخه، له امارت اسلامي څخه دا غواړو چې موږ سره کومک وکړي په دې نیزه بازی او د بسکشي سراتي لوبو کې، په دغو کې باید له موږ سره همکاري وکړي.
دا تور توپان سشتن ظفرخان چې د بامیانو په سیالۍ کې یې خپلو ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې، خپله بریا د ټولو غزنیوالو لپاره بریا ګڼي، خو د اولمپیک کمیټې له چارواکو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. نوموړی وایي، موږ په کنډو کپرو میدانونو کې لوبې کوو، موږ ته د میدانونو د اسانو د خوړو او روزنې تر څنګ په نورو هیوادونو کې د سانګې وهنې او اس غلونې د سیالیو زمینه برابره سي.
موږ په زر متره فاصله کې اس سره راوز غلول، غټ غټ اسونه له ما سره جوړ کړي ولو. په زر متره کې موږ مسابقه سره وکړه، اول مقام موږ وګټ. خدای دې وکړي چې موږ نورو ولایتو ته بوځي، بل وطن ته بوځي، موږ دغه لوبې وکړو، موږ ورته تیار یو.
عبدالشکور هم په غزنی کې از غلون کای دی. نوموړی وای 15 کال عمر لري، خو له 13 کالو څخه سانګ وهي. دی وای په دغه 13 کالو کې لا دې سره هیڅ مرسته نه ده سوي.
د غزنی په ولایت کې کوم لوبې سمه کړې دي؟ له موږ سره هیڅ امداد نه ده سوي او د موږ شپښتنم نه ده کړې.
دا غزنی ولسی وګړي هم له دغه سانګې وهونکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د اندړو ولسوالۍ حاجي شاه محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
وای دا چې له دې سره ډېر کومکونه او ډېر ښه انتظام ورته برابر سي. د لارې خوا چې د بارو مملکتو په افغانستان کې میدانونه او د لیجیان ورته برابر سي.
په غزنی کې د اس غلونې او سنګ وهنې 22 رسمي او ډیری غیر رسمي ټیمونه فعالیت کوي چې وخت په وخت سیالۍ ته وځي. په دغه ځای کې د اولمپیک کمیټې چارواکي هم د دغه سیالۍ ګټل نیک ګام ګڼي او وایي په پام کې لري چې له اس پرو سره به هر اړخیزې مرستې وکړي. ذاکر حسین احمدي په دغه ځای کې د یادې کمیټې مرستیال دی.
یو شمیر سپینګیری او حاجی صاحبان نن هم راغلي وو، غوښتنه یې کوله چې مرسته را سره وکړي. موږ ډاډ ورکوو چې له هغو ټیمونو سره هر اړخیزه مرسته کول په پام کې لرو چې هغه په ملي سیالیو کې ګډون کوي.
د اس غلونې او سنګ تاریخي او دودیزه لوبه د پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ د غزنی په شلګر سیمه کې یو تاریخي مخینه لري. تاریخ پوهان په دې باور دي چې دغه لوبه له شاوخوا 2500 کالو څخه دلته رواج لري.
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه ته
احمد اجازه د کابل نه ګوره. دا اوس مې د عالم غد ازادي راډیو کې دغه مجله برنامه واوریدله. مثال دغه وګوره، دا اوس هغه د عبدالله بختانی په باره کې ویلي چې دوګوره اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نتیجه دی وسړی څه سره څومره رشد وکړه. ګوره که د انسان سه مثال د علومو اکاډمۍ غړی سه مثال دا ټول ګوره دا د علم دا مور خدای دې رضا لپاره د خدای دې رضا لپاره د خدای په لیاس دغه طالبان ته زه وایم چې دا خوندې پرېږدي درس وایي. ګوره تاسو بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلامه دا کوم مجاهدین طالبان چې دا زموږ معروفیان ته مرستې ورکوي، دغه پر ځای د ورور دا زموږ د معروف روډ پوخ کې ډېره سترګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د 2 ګڼټو بار موټر لار ده، بېخي وطنونه دي. موږ نه ډاکټر لرو نه شی لرو. طالبان ته وا دا روډ پوخ کې ډېره مهرباني به مو وي. موږ یوه مرسته هم نه غواړو، یو شی نه غواړو، خالي روډ پوخ سي. ورور زما آبادي ګړ د روډ سره ده.
شینواری ما د نازیانو لسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې لږه تنده، بیکاري، بېروزګاري ده. دلته نو تقریبا د 15 کلونو څخه را پدی خو وچکالی ده او هیڅ وب نشته. د خلک د تندې څخه امریه تا تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د 10 کیلومتره 15 کیلومتر څخه د لیرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر کا، اوبو بندونه راته جوړ کا، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ کا. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي، په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي، د لږې له امله، حتی تر دې پورې چې د لږې له امله مرګ خطر سره مخ دي، مري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.